السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لسو دلته په پرا کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2011 میلادي کال د اگست میاشتې 11 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان خبرونه کې بعد د پاکستان او افغانستان د حالاتو په اړه یو شمیر ریپورټونه واوري، خو اول د ګل ایاز نه تازه خبرونه اورو.
لومبه دا مهم خبرونو اثر ټکی دا پیښور خار لاهوري دروازه کې د پولیسو په گاډي بم چاودنه کې د سلور پولیسوالو په شمول 15 کسان وژل شوی او سلریش روبل دی. افغانستان کې تلافي ځواکونو هغه وسله وال طالبان وژلي چې د وردګ ولایت هلیکاپټر راغورځولو پیښه کې دیش امریکایي ځواکونو سرتیری وژلي وو. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا وایي چې د شام یا سوریا روان تشدد پیښو په اړه یې پریشان کن معلومات ترلاسه کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پیښور خار لاوري دروازه کې د پولیسو په گاډي بم چاودنه کې د سلور پولیسوالو په شمول 15 کسان وژل شوي دي او سلریش پکې ژوبل دي. پیښور کې د مشال رډیو خبريال د پولیس چارواکي اجاز احمد خان د خولي وای چاودنه نن سار وختي د پیښور خار لاوري دروازه کې هغه وخت رامخته شو کله چې د پولیسو یو گاډي نفري وړله. چاودنه کې سلور پولیسوالا او یو د سکول معصوم وژل شوی دی. چاودنه کې سلریش کسان ژوبل دي چې ولس پکې پولیسواله دي. د بم ډیسپوزیبل سکواډ چارواکي وای چې دا د ریموت کنټرول بم چاودنه وا او په لاسګاډي کې پر ځای کړی شوی و. د پیخي ځمواري لا په چا غاړه نه ده خستي. په افغانستان کې د امریکا ځواکونو کمانډر جنرال جان ایلن وای ائتلافي ځواکونو هغه وسله طالبان وژلي چې د امریکا ځواکونو هلیکاپټر یې راغورځولې وو چې پکې دیش امریکایي ځواکونو سرتیری وژل شوی وو. پینټاګون کې خبريالانو ته جنرال جان ایلن ویل چې د اگست په 8 نیټه ائتلافي ځواکونو د هلیکاپټر پیخه کې ککړ وسلوال طالبان وژلي دي. بل پلو ته په افغانستان کې د سوله ساتونکو ځواکونو په خبرپاڼه کې وای چې د وسلوال طالبانو یو مشر ملا محب الله چې د اگست په 6 نیټه هلیکاپټر په نخه کړی وو په برید کې وژل شوی دی. په وردګ ولایت کې د هلیکاپټر پیښه کې د امریکا ځواکونو دیش سرتیری چې شل پکې د ځانګړي ځواکونو سرتیری وو سره د و افغان کمانډوز او یو ژباړن وژل شوی وو. دا د امریکا ځواکونو د لس کالو افغان جګړه کې یو ځای یو لوی خونړۍ پیښه وه. د افغانستان په زابل ولایت کې تیر ماښام چاودنه کې یو تن وژل شوی او 25 ژوبل شوی دي. د زابل ولایت مرستیال والی محمد جان رسولیار د پیښې په اړه وایي
چاودنه ماښام رامنځته شوې ده. زمونږ لومړني معلومات دا دي چې چاودنه د پیوباسي کلي کې د زیاتېدونکو توکو په پایله کې رامنځته شوې ده. زه رپورټ نه وایم چې کنه دا ځانمرګ یو تر دې مهاله زمونږ معلومات دا دي چې یو کس روغتون ته
بلخوا په قندهار ولایت کې د ماین چاودنه شوې چې پکې 15 پولیس والا ژوبل شوی دي. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونو ته غوږی. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وای په لندن او د هیواد نور خارونو کې د سلو روزو بلوو سوځولو او د لوټ مار روستو جوابي کاروایانی روان دي. کیمرون خپل رخصتی لنډه کړي چې په بحران قابو عمومي وای دیش کالو کې دا د هیواد بدترین پیښه وي. کیمرون په ټلویزیون بیان کې ویلي په کوسو کې د امن پر ځای کول لپاره به هر ممکن او ضروری ګام پورته کولی شي. دوی وای د اوبو توپونه چې په برتانیا کې چرې هم نو استعمال شوي او د ربر یا پلاستیک ګولۍ پولیسو ته ورکړی شوي دي. لندن کې چې چرته چې په زرګونو اضافي پولیس پر ځای کړی شوي دي حالات قلار دي، خو بلوی مانچستر او برمنګم ته غزیدلی دي. په لندن او نور خارونو کې د بیدار ډلې جوړې کړې شوې دي چې ودانۍ او سیمې د فسادیانو او د لوټ مارو نه محفوظ وساتي. چارواکي دا بلوی مجرمانه بلي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې سفارتکاران وایي چې دوی د سوریا یا شام روان تشدد په اړه پریشان کن معلومات ترلاسه کړي دي. امنیتی شورا د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو مرستیال عمومي سکتر آسکر فرناندس تر نیکو په بند دروازو کې بریفینګ ورکړو. د برتانی سفارتکار فیلپ پرهم وای چې د معلوماتو تر مخه په شام کې تر اوسه پورې خواو شاو 2000 ولسی وګړي وژل شوي، 1500 نیول شوي او په زرګونو خلکو کړي او په زرګونو په زرګونو ترکی ته کډه شوي دي. د برتانی سفارتکار زیاتوي کچری د شام رژیم بشری حقوقونه سرغړونه بند نه کړه نو امنیتی شورا به په نور ګامونو اخستو غور وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس وای چې واشنگتن اوس په دې خبره باور لري چې شام به د ولسمشر بشار الاسد له بغیر یو غوره ځای وي، ځکه چې دوی خپل قانوني حیثیت بیللی دی. په ملګرو ملتونو کې د شام سفیر بشار الجعفری د دې معلوماتو مخالفت کړی دی. د دوی په وینا د روان حالاتو په اړه دا معلومات صحیح نه دي او دوی د شام نارامي له برتانی بلوو سره پرتله کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او کتلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د صوبا خیبر پختونخوا په پیښور کې په پولیسو یوې بمی چاودنې یو شمېر کسان وژلي. اخوا د افغانستان په زابل او کندهار ولایتونو کې بمی چاودنو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن ویلی هغه طالب وسلوالې وجلی چې په میدان ورده کې د امریکا په یو هلیکاپټر میزایلې بریت کړی وو او په پاکستان کې د سرو زرو په نرخونو کې د زیاتوالي په اړه هم یو رپورت لرو.
د څو کاروبارونو د باشو سر ریټ دومره سیوا شو نو په دې وجه باندې زمونږ د سرګرانو چې کم کاروبارونه دي دغه باندې ډېر زیات اثر پرې وکړي.
ماشال سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د صبح خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د پولیسو په یو گاډی نن سهار ریموت بمی چاودنه شوې چې پکې د اس اس پی اپریشن اجاز احمد خان د وینا تر مخه یو ماشوم او سلور پولیس وجل شوی او سلی رشنور جوبل دی. سو شبه وړاندې مو په پیښور کې د مشال خبریال غلام غوسنا د دغه بمی چاودنه په اړه تفصيلات پوښتلی.
دا ریموت کنټرول بمی چاودنه چې کوم دا لس منټه او و بجې چې کوم دی رامنځته شوی ده او د بدې لس کې مې لږه شیبه وړاندې د پیښور چې کوم اس اس سی اپریشن دی اعجاز احمد خان دا هغه سره خبرې اترې وکړې. هغه مشال ریډیو ته دا وویله چې په دې چاودنه کې چې کوم دی نو سلور پولیس والا او یو ماشوم تر دې دمه وژل شوی دي او څو سلیریش کسان جوبل دي چې په هغه کې ولس کسان چې کوم دي هغه دغه دي پولیس والے دي او هغه لري لري روښون ته چې کوم دي منتقل کړی شوی دي. بده نه علاوه د ایس ایس پی اپریشن اجازه احمد خان نن چې کله پوښتنه وکړه چې دا څنګه سرنګره مې ته شوی دي نو هغه مشال ریډیو ته دا وویل چې دا د پولیسو د نفرۍ غاړي وو او چې کوم د پولیس لاین دی په خبر سهار وختي هغه ته نفرۍ وړله نو هغه گاڑی ته چې کوم دی نو چا ریموت کنټرول بم چې کوم دی نو هم په هغه گاڑی کې نصب کړی وو او چې کله د لاهورې گیټ سره دا تیرېدو په پیښور کې نو په دام په دغه ځای باندې هغه بم چې کوم دی وچاودېدو او په هغې کې دغه عام وګړي هم ژوبل شوي دي او پولیس والا چې کوم دی هغې ته پکې زیاته دغه مرګ ژوبله غوښتلې ده.
غلام غوس ژوبل تنان څنګه چې تاسو وویل چې یو شمېر کسان پکې ژوبل شوي دي دغه د پیښور کوم روغتون ته وړل شوي دي؟
جی پرخنده وزیر څنګه چې ما مخکې وویل چې ژوبل کسان چې کوم دي هغه سلیریش دي تعداد دغه سلیریش دی ولس هغه کې دغه دي پولیس والا دي او دا د پیښور چې کوم غټ هسپتال دی لری ریډنګ روغتون چې ورته وایي هغې ته وړلې شوي دي. په هلته کې چې کوم دی نو دا هغه ځای د ډاکترانو سره مې چې کله خبرې اترې وکړې نو هغې مشال ریډیو ته دا وویل چې په لری ریډنګ روغتون کې بیړني حالات چې کوم دی ایمرجنسي چې کومه ده هغه نافذ شوې ده او په دغه کسانو کې د بعضې نیم کسانو دغه حالت چې کوم دی مرګونه هم دی او دغه تعداد چې کوم دی د مړو دا سیوا کېدی هم شي.
په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوس وو چې تاسو ته د پیښور د بمی چاودنې په اړه تفصيلات درکول. او اوس هم زو افغانستان ته چرته چې په زابل او کندهار ولایتونو کې تیر ماښام د روژه ماتي پر مهال چاودنې شوې دي چې د چارواکو په خبره ډیر شو تنو ته پکې مرګ ژوبله اوخته ده. په کندهار کې د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم د دوه پیښو په اړه نور حال راکوي.
د افغانستان په زابل ولایت کې تیر ماښام 14 شوې ده چې تر اوسه پورې په کې د یو تن د وژل کېدو او 25 نورو د ټپي کېدو خبره ځایي امنیتي چارواکیو منلې ده. د زابل ولایت مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي چې تر اوسه پورې لا څرګنده نه ده چې پیښه ځانمرګۍ برید وکړه. به مې 14 خو دومره خبر دی چې 25 تنه پکې مړه او ټپیان شوي دي.
معلومات
د رسول یار په خبره د پیخي قربانیان ټول عام وګړي دي چې دا مهال په زابل کې د ایساف ځواکونو روغتون ته د درملنې په موخه لیږدول شوي دي. که څه هم د زابل ولایت امنیتي چارواکي پیخه د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو کار بولي، خو یاد ډلې لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا بیا تیر ماښام روژه مات مهال په کندهار کې هم د ماین 14 شوې چې 15 تنه پولیس یې ژوبل کړي دي. د کندهار د امنیت امیر شیرشاه یوسفزی وایي چې 14 د ښار په 12 ناحیه کې نری پله ته څیرمه د پولیسو په موټر شوې ده او 15 تنه پولیس یې ژوبل کړي دي. د ده په خبره 14 د هغو چاودېدونکو توکو د چاودېدو له امله شوې ده چې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی منلی. په زابل او کندهار ولایتونو کې په داسې حال کې روژه ماتې مهال درنې 14 کېږي چې د روژې تر راتلو وړاندې لا د افغانستان د علماو سراسري شورا له وسلوالو غوښتي وو چې د روژې په احترام کې دي په دغه میاشت کې څوک نه وژني. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې د امریکا او نیټو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن دا وکړي چې هغه طالبان یې وجلی چا چې د تیر خالی پورس په وردګ ولایت کې د یو هلیکاپټر په نخه کولو سره د وو افغان ځواکونو په شمول 13 د امریکا د خاصو ځواکونو کسان وجلی وو. جنرال جان ایلن زیاتوي د وسوالو طالبانو د هغه مشر په رسیدو کې لا هم ندي بریالي شوي د چا د نیولو په مقصد چې د خالی د ورځې عملیات پلان کړی وو. تفصیل د واشنگتن نه د مشال همکار هارون بچا په ریپورت کې.
جنرال جان ایلن چې له کابل څخه د ویډیوئی کانفرنس لارې د پینټاګون خبریالانو ته د تیر خالی د ورځې د پیښې په اړه معلومات ورکول، میدان وردګو ته د ځانګړو ځواکونو د لیږدولو له پریکړې څخه دفاع وکړه چې په خبره یې د دغو عملیاتو موخه د طالبانو د یو مهم مشر زیر کول وو. نوموړي په عین وخت کې ومنله چې دغه طالب مشر لا هم خوشې ګرځي، ولې زیاته کړه چې د روانې میاشتې په 8 نیټه د نیمې شپې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې هغه طالب ورپکې چې ګمان کېده د هلیکاپټر په راغورځولو کې لاس درلودل ووژل. رویټرز اجانس د ناټو په مشرۍ د ایساف د یو بیان حواله ورکوي چې وایي په وژل شو طالبانو کې یو تن د دوی مشر ملا محب الله او بل هغه طالب دی چې امریکایي چینوک هلیکاپټر یې په توغندي سره په نخه کړی وه. ایساف وایي دواړو اورپکو هڅه کوله له هیواده د باندې په پاکستان کې خپلو پټنځایونو ته په تیښته بریالي شي. پینټاګون ویلي دوی په یوه کور کې وو چې F-16 جاز پرې بمباري وکړه او ووژل شو. خو رایټرز اجانس په راپور کې لیکلي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ورته په افغانستان کې له یوه نامعلومه ځایه په ټلیفون وویل چې هغه تن چې هلیکاپټر یې ویشتې ده ژوندی دی او دا مهال د هیواد په یو بل ولایت کې له بهرنیو ځواکونو سره په جګړه بوخت دی. راپورونه وایي ولسمشر براک اوباما د نهې په ورځ د امریکا په ډیلاویر ایالت کې د هوایي ځواکونو په یوه اډه کې د میدان وردګو په پیخه کې د وژل شو امریکایي سرتیرو د مړینې په مراسمو کې ګډون وکړ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر کمانډان د پینټاګون خبریالانو ته وویل په دقیقه توګه نشي ویلی چې هلیکاپټر یې په څه سره په نخه کړل شوه. راپورونه ښایي چې امریکایي پوځ وار له مخې د پیخې پلټنې پیل کړې دي. بل پلو ناټو بیا ویلي دا به خپل پلټونکي په کار واچوي سو د برید د نوعیت په اړه معلومات راغونډ کړي. په نه حال کې د پینټاګون ویان کرنل ډیو لپن رسنیو ته ویلي د امریکا دفاع وزیر به ممکن د زیارت په سهر د میدان وردګو په پیخه کې د قرباني شو خاصو امریکایي سرتیرو د نمونو د هغوی د رتبو او د استوګنې د ځایونو په اړه د ادارې ته د معلوماتو د عام کولو لپاره ووایي. دا په داسې حال کې ده چې د کرنل لپن په خبره د امریکا د خاصو ځواکونو کمانډه له دې ویرې چې د سرتیرو د کورنیو ژوند له خطر سره مخ نشي د دفاع وزارت له دې پریکړې څخه خوشاله نه ښکاري. هارون بادشاه، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو لا هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د هیواد په دینی مشرانو غږ کړي چې د خپل نفوذ له لارې د اسلامي اروپا کې د تا وهسوي چې په پګړو کې د بمونه نه پټوي. دا د ولسمشر د هغه هڅو برخه ده چې غواړي په پګړو کې د ځانمرګي بریدونو تر عام کېدو له مخه د هغه مخه ونیسي. تیر میاشت ځانمرګو په پګړو کې بمونه ایښودلي وو او د کندهار ولسوال او یو بل دینی عالم یې په دوه بیلابیلو بریدونو کې وژلی وو. نور حال د عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې.
رایټرز خبری اژانس د افغان ولسمشر د ویاند سیامک هیروي لخوا وایي چې حامد کرزی په دې وروستیو کې د هیواد له لر او برزخه له راغلو دینی عالمانو سره ولیدل او په پګړیو کې د بمونو د ایښودلو خبره یې ورسره بحث کړه. نوموړی وایي چې شدت پسند اسلامي قدرونه ناوړه استعمالوي او غواړي د نړیوالو په مخ کې د اسلام رنګ بد کړي. د هیروي په وینا حامد کرزی په دینی عالمانو زور ورکړي چې د یو کمپین په پیلولو سره د اسلامي اورپکو د خبره ومني چې پګړی او اسلامي پوشاکونه دي د ځانمرګو بریدونو لپاره نه استعمالوي. حامد کرزی دینی عالمانو ته وویل چې دوی دې اروپا کې پوه کړي چې جماعتونه دي نه پنه شکوي او ځانمرګي بریدونه یو غیر اسلامي عمل دی. افغان ولسمشر حامد کرزی په علماو د ژغ له حق ورسته کړي کله چې تیر میاشت ځانمرګو په پګړیو کې بمونه ایښودلي وو او د کندهار ولسوال او یو بل دینی عالم په دوو بیلابیلو بریدونو کې وژلي وو. په پګړۍ کې د ځانمرګو بریدونو د اخړنه د افغانستان عام ولس هم غندي. په کندهار کې ځینو کسانو مشال ریډیو ټول چې په پګړۍ کې بریدونه د اسلام یو ډول سپکاوی دی.
کز مخبل نو ملا عبدالکریم اخوندي پګړۍ چې د زموږ یو ملي سمبول هم دی او اسلامي شاعر څخه هم ده. زه خپل د ډېر کمزوري کار بولم او کومه خپل اسلام ته وګورو اسلام هم په اسلامي شاعر کې هیڅ وخت تاسو یو کار نه دی سوي.
نو عبدالخالق دین کله موږ سپیکر کار نور تک چې دا وسن کارونه کیږي. دا د نبی علی سلام الله والسلام دا دغه سنت مشترپات دي. د مشرانو تاج دغه دی په جګ خدا ډیر غلط کار دی. دا کار کی دا شخصا دا کار د اسلام سره نه کوي. باید لنګوټه سره د سپسمه سې طریقې استفاده وسی. دا استفاده باید نور څه وسی.
د رایټرز خبري اژانس په وینا په پګړی کې د ځانمرګو بریدونو وروسته په کابل کې د جنو حکومتي دفترو محافظین د امنیت په خاطر هلته د ورتلونکو خلکو له سرونو ځخه پګړی لري کوي. جنې افغانان وایي چې په پګړی کې د ځانمرګ بریډ کړنی نن دوی له یو سپکاوي سر مخامخ کړی دي.
کبي از موږ تاسو د اسلامي مشرانو لکه عالمان شیخان نور خلک د کلی وطن مشران خلک داسې عام شاریان هر څوک راولاړي په پګړی کې ګوري چې توایو شیخ به نه راوړي. دا یو ډېر سپکتیا ده. خپل
زمان عبد المنان د هله نګات خراب کړی ځکه د پښتني دودو ته یو کار دادې چې د یو چا لونګي یا پټکی استکول د سره څخه دا د هغه شخص لپاره بي عزت
بازار تکلیف اسلام
دشمنان
رایټرز خبری اژانس وایي چې که څه هم د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد له دې انکار کوي خو په پخوا کې جنازې او جماعتونه هم په نشه سوي دي او شدت پسند شبکې یوازې هغه ډلې دي چې په افغانستان کې جګړه کوي.
عبدالحی کاکړ وو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې د انتخاباتو د لانجې د هواري لپاره خپل حکم ورکړی دی. د استناب محکمې په قرارداد کې د ځانګړي محکمې هغه حکم تایید شوی چې له مخې یې باید له ولسی جرګې نه دوه شپېته استازي ووزي او پر ځای یې دوه شپېته عارضي کاندیدان د ولسی جرګې غړیتوب ترلاسه کړي. اخوا بیا په ولسی جرګه کې د خلکو استازو خبرداري ورکړي چې ښاغلي کرزی دې له خپل حکم نه وګرځي. په دې اړه نور تفصیل د حسیبه شهید په رپورت کې.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې د انتخاباتو او د لانجې د هواري لپاره خپل حکم ورکړی دی. د افغانستان د ولسمشر د رسنیو د دفتر د خبر پاڼې له مخې د ولسمشر حامد کرزی په حکم کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غوښتل شوی چې د موضوع حقوقي اړخ د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون د مادو او د استیناف محکمې د ورکړل شوي قرارداد له مخې پلي کړي. د افغان ولسمشر حامد کرزی د ویاند مرستیال احمد ضیا سیامک هیروي د دې حکم په اړه وویل:
په جد که کمیسیون مستقل انتخابات نمو قرار آخری را در رابطه صادر بکنه،
له دې پرته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه دغه ورستی پریکړه وکړي، موږ فکر کوو چې د حل کومه بل لار نشته او دا د پارلماني انتخاباتو د شخړې ورستی حل کېدای سي.
د استیناف محکمه په قرارداد کې د ځنګړي محکمه هغه حکم تایید شوی چې لمخي باید د ولسی جرګې نه دوش پېته وکیلان ووزی او پر ځای دوش پېته موترس کاندیدان د ولسی جرګې غړي توپ تر لاسه کړي. د افغانستان ولسی جرګې په خپل عمومي غونډه کې له دې حکم سره مخالفت وښود. په ولسی جرګه کې یو شمېر وکیلانو خبرداري ورکړ چې که د ځنګړي محکمه حکم پلی شي دوی به په هرتال او چوپتیا لاس پورې کړي او تر هغې به بل هیڅ یو اجنډا کار نه کړي چې د ولسی جرګې برخلیک نوی معلوم شوی. د ولسمشر حامد کرزی د حکم په خلاف یو شمېر هغو وکیلانو چې د وکالت حق ترې اخیستل کېږي وویل
چې کله دا رسمیت خلاص شو زمونږ په ولسي جرګې کې تعصن دی، هغه وخت به مونږ اجنډا ته ځو چې د مونږ حیثیت خوندي شي، د مونږ موقف چې دا مونږ وپېږو چې مونږ وکیل یو چې د وکیل له زاویې نه وغږېږو، یا مونږ عادي افغانان یو چې د عادي افغان له زاویې نه وغږېږو. ارکې معاملې ښه قوي روانې دي، خبره نه د یو کس ده، نه د لسو کسو ده، نه د شپېتو، نه د سلو. نو نن زه د ائتلاف لخوانه، خپلو د ملګرو لخوانه، د همدې ځینې رسمن خپله د تحسن اعلان کوم. دا تحسن به یوازې خاموشیا نه وي، دا به ورځ په ورځ د ده رنګ تغییر کوي، دا به د ولسي جرګې نه وځي، د کابل د ښار نه به دا وځي د افغانستان نورو ولایاتو ته.
بلخوا بیا د ولسی جرګې یو شمېر نور استازي وایي چې د ځانګړي محکمې د حکم عملي کېدل په هیواد کې یو سیاسي بحران رامنځته کوي چې هیڅ حل نه لري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوي بیا وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو دغه لنجه به د قانون له مخې هواره کړي.
دغه فرمان چې خپور سوی هرکلای کوم، هیله لرم چې وکولای سو ټولې لانجې د قانون او د قانون ادارې لخوا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسن دی هوارې کړو.
د ځانګړي محکمې د فیصلې لمخې دوه شپېته معترض کاندیدان بریالي اعلان شوي او باید په ولسي جرګه کې د دوه شپېته وکیلانو څخه د وکالت حق واخیستل شي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازو په ځانګړي ډول د افغان ولسمشر څخه وغوښتل شي د ځانګړي محکمې د فیصلې حکم دی بیرته واخلي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو د څانګې استاد او سیاسي کارپو ودیر صافی وایي چې د محکمې حکم هیڅوک نشي بدلولی.
د انتخاباتو کمیسیون بلکې خپل ستره محکمه، حتی رئیس جمهور د استیناف د محکمې حکم او د حتی دغه بلې د خاصې محکمې حکم چې د هغې هم تایید شوي وي په استیناف کې، هغه نه تغییرولی شي، نه تبدیلولی شي، نه مخالف کار کولی شي او نه نادیده نیولی شي. همه ده د محکمې په فیصله کې هیڅ بل ارګان رای د خپل محکمې نه چې دوباره تجدید نظر دی وکړي فیصله پرې نشي کولای.
د ولسی جرګې د تیر کال د انتخاباتو د جنجالونو د حل لپاره افغان ولسمشر د ځانګړي محکمې فرمان ورکړ. ځانګړي محکمې دوه میاشتې مخکې د خپلې فیصلې اعلان وکړ چې دغه فیصلې بیا هم افغان ولسمشر حامد کرزی د استیناف محکمې ته راجع کړي. د استیناف د پریکړې وروسته افغان ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارښتنه کړې چې د یوې اونۍ په ترڅ کې دوه شپېته وکیلان باید ولسي جرګې ته ور وپېژني. خو په ولسي جرګه کې یو شمېر هغه استازي چې نمونه یې د وستونکو وکیلانو په لیست کې دي په کلکه اعتراض کوي چې ولسمشر کرزی باید د دغه حکم د پلي کېدو څخه لاس په سر شي.
حسیبه شهید وا اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې د مشال ریډیو په خبرونو کې واوریدل، د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې د پولیسو په یو گاډي نن سهار ریموت به میچاودنه شوه چې پکې د اس اس پی اپریشن اجاز احمد خان د وینا تر مخه یو ماشوم او سلور پولیس وژل شوی او سلی رشنور جوبل دی. داسې رپورټونه هم دي چې د دغه به میچاودنه په ځای کې یو بل چاودنه شوی. زو پیښور ته د چرته نه چې د مشال ریډیو خبريال خالد خان د ټلیفون له لارې مون سره د تاسو ستریم شو وایو. او خالد خان څه تفصيلات لري؟
ډیر مننه فرهنګ سنگه چې تاسو یې چړونګې 14 د پاس 9 بجې شو او هغه ریموت کنټرولي بم وا د پولیس ته نه تر مخه دا دوه ما 14 چې وا د ځانمرګي بریډ او اوس مونږه پولیس چارواکو سره خبرې شوې. دا دوه زنانه وي د پولیس او د عمده لاوري گیټ سره خوا کې کوم د پولیس پکټ چې هغه کوم ناکه بندي چې وا پاغه باندې راتلو کوشش وکړو د پولیس سره نه تر مخه بیا دی وړوندې یو ګرنیټ ورزولې دي او بیا کوم دي چې بدن پورې که خودکش جاکت تړلو د هغې الوزلو کوشش یو خو خو هغه پوره نه دی دغه شوی. زه پاسپارټ ولاړ یم، ما ته هم د هغه ځای کې وینې ښکاري، د انسان بدن ټوکړې هم وې، هغه اوس لرې کړی شوې، خو هغه وینې او هغه اوس هم پرتې دي. او د پولیس ته وینا تر مخه او د ځایي خلکو سره مونږ خبرې کړې، نو هغوی وې چې دوه زنانه را روان وې اته بجې تقریبا د دغه ړوندې پیښې نه یو ګنټه وروسته. او دوی دا وایي چې لکه دا پوره په منصوبه بندۍ سره شو چې دا ړوندې چودنه وشي او بیا د پولیس لوی چارواکي یا نور چارواکي راشي، نو دوی به پرې ځانمرګي برید وکړي، خو هغوی په خپله ناکامه شو. د پولیس چارواکو د بم ډسپوزل سکواډ شفقت محمود کوم مشر دی، هغه خبریالانو سره خبرو په مهال وویل چې دا پورا اون چودل شوا کنی که پورا چودل شوا بیا بیا ډیر زیان کړو. خو مونږ چې خلکو سره خبرې وکړي، دغل تک کورونه دي، د کورونو خلک دي، هغه وی چې دا ډون به چودنه ډیره زوروره وا، ډیر زیات आवाज یو خو دا دمه چودنه چوش وا، دا ځانمرګي برید چې کوم هغه आवाज کوم، خو هغه کولی دا چې دا ځانمرګي نه او پس دغه دواړه زنانه په دغه ځای پرتی وي، دواړه پټک مړی دي. او بیا هغه پولیس په خپل تحویل کې اغشت دي، دا ویل چې د دې عمرونه سومره، خو ځایي خلکو سره چې مونږ خبرې وکړي، دغه د دیر شو یا د پنځه دیر شو تر منځ دغه زنانه وي عام د اوړي جامې چولې وي. او چې بیا پولیس دغه رالو، نو هغه خلک یې وروسته کړ او دوی دغه زنانه اغوښتې دي. اوسه پورې دي دا نه شي ویلي چې دغه کومه مواد دي ځان پورې تړلي وو، دا د کوم ځای نه دي راوړل، دا
دا زنانه څخه کوم دغه سره تعلق لري. خالد خان، د دغه ورستنی ځانمرګي برید په لواجی سومره کسانو ته مرګ جوړه اوخته ده.
څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د لومبي چودنې نه پس پولیس دا ټوله علاقه په تحویل کې اخیستې وه، عام خلک یې نه پرېښودو، صرف رسنیو خبریالانو دغلته. خو دا د لومبۍ چودنه چې شوې ده، د هغې نه 200 میټر لرې دغه بله چودنه شوه، نو عام خلک مونږ صرف پولیس کوم دغه چې دي، دغه درې پولیس والا زخمیان دي دغلته چې کومه ډیوټي کوله، او دوی منع کولو کوشش وکړو. دوی غالباً چې دی فرین نه وې، نو دوی اول ګرنیټ بم وویشتو، او بیا کوم دا جاکټ چې خلاصولو په هغې کښې دي ناکامه شو، هغه پوره نه دی ناکام اونه چاودو. او دغه جاکټ چې دی دا پولیس چارواکو خبریالانو ته وښولو چې نیم دغه شوي وو، هغې کښې چریم وې، د سټیل نور داسې مواد پکې وو چې هغه خلکو ته نقصان ورکوي. خو دا خوشقسمتۍ نه دغلته څوک نه وو، عام خلک نه وو، پولیس وو، او درې پولیس والا په دغه دویمه پېښه کښې زخمیان شوي دي. او دغه دوه زنانه چې دا ویل کېږي چې دا ځانمرګي برید کوونکي وي،
ډیره مننه خالد خان چې تاسو د پېښور د پېښو په اړه د مشال ریډیو اوریدونکو سره تفصیلات شریکول.
مشال ریډیو د حقایقو راپورټونکي
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. ډان رسپانه لیکي، په کراچۍ کې ژوند کوونکو ښځو په لومړي ځل په ډاګه د دغه ښار د امن لپاره اواز پورته کړی او باید دوی دغه کار پر مخ بوزي. د دې مقالې مهمې خبرې په دې رپورټ کې. د پاکستان په ډان رسپانه کې زبیده مصطفی لیکي، په کراچۍ کې د امن راوستلو په لړ کې یوه خبره دا مخې ته راغلې چې ښځو هم پر دې ټینګار کړی، باید اوس د کراچۍ د امن لپاره ټول په ګډه کار وکړي. د تیر خالی په ورځ د ښځو د حقوقو لپاره کارکوونکي نرګس رحمان په یو خبري کانفرنس کې وویل، دا یوازې د حکومت کار نه دی، باید دوی ټول په دې کې خپل رول ولوبي چې څنګه به په دغه ښار کې امن پر ځای کوي. نرګس رحمان سره د خپلو ملګرو د کراچۍ د اوسیدونکو یو تنظیم کراچی کنسن سیټیزن فورم، چې پکې 15 غیر سرکاري ادارې شامل دي، لخوا د کراچۍ ښار په خلکو زور راوړو چې راپاسي او د امن لپاره خپل آواز پورته کړي. زبیده مصطفی لیکي، دا یو ښه ګام دی چې د مدني ټولنې خلک راپاسېدل او د کراچۍ په حالاتو یې خبرې وکړې. په دغه خبري کانفرنس کې نرګس رحمان دا هم وویل چې باید په ښار کې د سیاسي ګوندونو سره په تعلق لرونکو خلکو د وسلې په ښکاره ګرځولو مکمل بندیز ولګول شي، او څوک هم دې ته پرې نه ښودل شي چې په ډاګه څوک ووژني. ټول سیاسي ګوندونه دې په خپل منځ کې دورانکارو پېژنګلو وکړي او دوی ته دې سخته سزا ورکړي. شي. لیکوال وایي دا خبره ډیره مهمه ده چې د کراچۍ په اوسیدونکو کې خزو ته ټولو اول د امن لپاره اواز پورته کړو، او په دې لړ کې نرګس رحمان ډیر ښه رول ولوبوو چې د خلکو پام یې دې مسلې ته راوګرځولو. ډان ورځپاڼه لیکي په یوه ټولنه کې د امن راوستلو په لړ کې ښځې ډیر مهم رول لوبولی شي، او باید پاکستانی ښځې هم د خپل ملک ته مسلو په اړه خبرې وکړي. او زیاتوي دلته دا پوښتنه هم ده چې په سیاسي ګوندونو کې کارکوونکې ښځې هم باید د کراچۍ او دا شان د ملک ته نورو حالاتو په اړه خبرې وکړي. اوریدونکو، په پېښور کې د سهار 10:30 بجې شوي د ګل ایاز نه د خبرونو سټکی اورو.
د پېښور ښار لاوري دروازه کې د پر لپسې دوه بم چاودنو کې د سلور پولیسوالو په شمول 15 کسان وژل شوي او د سلورش نه زیات ژوبل دي. په افغانستان کې د امریکا ځواکونو کمانډر جان ایلن وایت لافي ځواکونو هغه وسلوال طالبان وژلي چې د امریکا ځواکونو هلیکاپټرې راغورځولي او چې پکې دیش امریکایي ځواکونو سرتیري وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا وایي چې د شام یا سوریا روان تشدد پیښو په اړه پریشان کن معلومات ترلاسه کړي دي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي په لندن او د هیواد نور خارونو کې د سلور روزو بلوو سوځولو او د لوټ مار رستو جوابي کاروایي روان دي، او په نړۍ کې د اقتصادي تلغاو له کبله د سرو زرو بیې جګی شوې دي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ترازو چې مهمې خبرې د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
د نور کله پشان نن هم موږ د بازي ورسپانو اداریو ته کتنه کړې دا چې پکې د پیښور نخبریدونکو د اردو ژبې ورسپانې مشرق خپل اداریا د فاټا سیکریټ او پولیټیکل ایجنټ په فنډونو لیکلې ده. اداریه وایي چې تر اوسه پورې د هیڅ یو پولیټیکل ایجنټ یا د فاټا سیکریټ سکسمه اډټ نه دی شوی، ولې 13 ورځو کې د پبلک اکاؤنټس کمیټې په وړاندې فاټا سیکریټ کې د غبن او غلا غلطو خبره رامخته شوه، او د کره کتنې وروسته پته ولګېدا چې د 15 ارب روپو غبن شوی دی. اداریه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې پولیټیکل ایجنټ جوړېدو لپاره خلک د کروڑونو روپو رشوتونه ورکوي، ځکه چې د دوی نه تر اوسه پورې نه چا ته پوسټ کړی دی او نه چا د دوی د ځمکو جایدادونو او د مال دولت حساب کتاب کړی دی. خو اوس چې پبلک اکاؤنټس کمیټې کم ګامونه پورته کړي دي او د حساب کتاب عمل یې پیل کړی دی، باید چې دا په سمه طریقه سرته ورسول شي او ذمہوارو ته سزا ورکړي شي چې دا شان د قبایلي سیمو او خلکو د پرمختګ لپاره بیل کړی شوی پیسې د افسرانو او چارواکو جیبونو ته لاړې نشي. د دې سره سره د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز خپل اداریه کې د وزیر اعظم د سعودي عرب دورې ته کتنه کړې ده، او وایي چې هر څوک د دې دورې لوی وجه د عمرې کول خود لیکيږي، خو دې کې د تجارت او په خصوصي توګه د وسلې خرڅولو په اړه خبرې اترې وشوي. اداریه لیکي چې د نننی اعلانونو تر مخه چې سعودي عرب د پاکستان په هر ګران وخت کې ملګری دی، خدا قتل پکار دي چې دا ګران وخت په پاکستان چاره وسته دي. هم دې سعودي شیخانو د جهاد په نوم د مدرسو ځمکې اغستې دي او د خلکو ته پیسې او ډالرې ورکړې دي، او دا شانې د ذوالفقار علي بوټو په دور کې د ترهګرې تخم کرلې او کم چې د ضیا په دور کې زخرجنې میوې ورکول شروع کړ او لا تر دې دمه روانې دي. اداریه اخره کې وایي چې زموږ حکمرانانو لا اوس هم په دې سترګې پټې کړې دي چې نن د ترهګرې خلاف جنگ کې د پاکستان ستاینه کیږي، دا ترهګری پاکستان ته چاره وړې ده. باید چې په دې خبره زموږ جگپوړي ځان پوه کړي او د اړیکو زیاتولو په ځای د داسې ملکونو نه ځان رغونغاړي. دغه شان د انګریزي ژبې پانیډان د اردو یبو رسپانو ایکسپریس او نوې وخت خپل اداریو کې د برتانیې فساداتو ته کتنه کړې ده، او لیکي چې لندن کې درې ورځې وړاندې د پولیسو تشدد لکبله د یو تور پوستي ځوان د وژنې وروسته برتانیې کې په ګڼ شمیر خارونو کې جنگ جګړې او د لوټ مار لړې پیل شو، او دارنګ داسې خبرونه هم راغلي دي چې د دوران درې پاکستانیان هم وژل شوي دي. ادارې لیکي چې فسادونو او جنگ جګړو کې د پاکستانیانو کاروبارونو او جایدادونو ته هم زیان رسولي شوی دی، ولې د دې باوجود پاکستان انیانو په جنگ جګړو کې برخه نه دا غسته کوم چې د ستاینې وړ خبره ده. اداریه لیکي چې دا رنګ نور ملکونو کې موجود پاکستانیانو له هم د لندن د پاکستانیانو په نقشو قدم تل پکار دي، ځکه چې کچری دوی په بهر ملکونو کې په جنگ جګړو کې برخه واخلي نو د دې نه به نور ملکونو او برتانیې کې نور مسلمانانو او په خاص توګه پاکستانیانو ته ډېر ستونزې ورپېښې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیوال مطبوعات فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې د 2008 کال نه تر 2009 کال پورې مذهبي تاوتریخوالي کې دوه چنده اضافه شوې ده، او رویټرز لیکي چې سعودي عرب د شام پر ضد خاموشي ماته کړې او د هیواد یې په سفارتي کچه یوازې پریښودې ده. زموږ همکار ګولایاس دا دواړه مقالې لوستي او غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
خبری اجنس اف پی د امریکا یو غیر دولتي ادارې پیو یو رپورټ خپور کړی دی چې د 2008 او د 2009 کال په منځ کې مذهبي تشدد کې ډېره اضافه شوې ده چې هدف یې مسلمانان او عیسایان وو. رپورټ وایي چې درې کالو کې په یو سل دیش هیوادونو کې د عیسایانو پر ضد د حکومت او ټولنې لخوا تشدد شوی دی. د مسلمانانو پر ضد یو سل ولس هیوادونو کې د تشدد پیښې ریکارډ شوې دي. په مجموعي توګه د عیسایانو پر ضد 6.5% او د مسلمانانو پر ضد 1.5% د تشدد پیښې شوې دي. رپورټ زیاتوي چې منځني ختیځ او شمالي افریقا هیوادونو کې د حکومت لخوا په مذهبي ازادۍ له ټولو زیات بندیزونه لګیدلي وو. مصر په دې هیوادونو کې په لومړي نمبر دی چېرته چې د حکومت لخوا په مذهب زیاته پابندي ده. د دین علاوه په ایران، سعودي عرب، ازبکستان، چین، مالدیوز، ملیشیا، میامیر، اریتریا او انډونیشیا کې هم په مذهب بندیزونه دي. رپورټ وایي چې په ټولنه کې مذهبي تاوتریخوالی کې عراق په لومړي نمبر دی، په دویم هند، دریم پاکستان، افغانستان، سومالیا، انډونیشیا، نایجیریا، بنگلاديش، اسرائیل او مصر دي. رپورټ په یورپ کې د مذهبي تاوتریخوالی په اړه وایي چې برتانیا، بلغاریا، ډنمارک، روس او سویډن هغه هیوادونه دي چېرته چې په ټولنه کې مذهبي تاوتریخوالی ډېر زیات دی. روس کې مذهب سره تړلي ترهګر بریدونو کې په 2008 او 2009 کال کې دوه چنده اضافه ریکارډ شوې ده. بلخوا د برتانی خبری اجانس رایټرز په یو مقاله کې لیکي چې سعودي عرب د شام یا سوریا په اړه خاموشي ماته کړې ده. سعودي عرب او شام تودي اړیکې درلودي. د شام لخوا ایران سره په اړیکو او په 2015 کال کې د لبنان ولسمشر رفیق حریری چې د سعودي عرب شاهي خاندان نږدې ملګری وو وژنه باندې سعودي عرب خفه وو، خو ښکار غبرګون یې نه ښودو. خبری اجنس لیکي چې 13 اونۍ د سعودي عرب بادشا عبدالله لخوا د خاموشي ماته شوه او شام یې په سفارتي کچ یوازې کړی دی. سعودي عرب اوس شام په سفارتي کچه په نخه کړی هم دی. رایټرز خبری اجنس د سیړونکو د خولې لیکي چې د شام ولسمشر بشار الاسد په راغورځېدو سره به دا په ایران لوی ګزار وي او سعودي عرب دا موقع له لاسه نه ورکول غواړي.
گل ایاز وو امریکایی ورسپانا واشنگتن پوست لیکي چې د عراق جنوبی ولایت بصره د خپلو گاونډیانو ایران او کویت نه ندی خوشاله او له مرکزی حکومت غواړي چې د دوی اختیارات ته ډیر کړ شي، سو خپل تیل په خپل راوستل شي او سوداګری په آزاد مټ وکړي. بشیر غوخت د مقاله مهمه خبره وړاندې کوي.
واشنگتن پوست ورسپانه لیکي چې د وروستیو معلوماتو تر مخه به د عراق بصره ولایت نړۍ ته د تیلو اخیری بیرل ورکړي. د عراق جنوبی ولایت بصره د ایران او کویت ترمنځ پروت دی. دلته که څه هم 140 بلین بیرل شته، خو سیدونکي وایي چې دوی له خپلو ګاونډیانو ډیر وروسته پاتې دي او په دې اړه اندېښمن دي چې د ایران او کویت د تیلو درویستلو وسایل او وړتیاوې تر دوی ډیر دي، او همدا وجه ده چې د دوی په سیمه کې به هم سوداګریز اغیز ولري. ورځپاڼې د بصرې د مشرانو له خولې لیکلي چې دوی څو ځل د جنوبي کوریا، اټلي او چین سوداګر د سرمایه کاری لپاره د تشویق په خاطر ورغوښتي دي. دغلته امریکا د اول ځل لپاره کنسلګری هم جوړه کړې ده، خو د عراق وزیر اعظم نور المالکی د ایران سره د کاروبار په کولو کې ډیره مینه ښیي. عراق او ایران تیره میاشت د کلتور، ساینس، ټکنالوژۍ او ترانسپورت په برخه کې یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د بصرې د ولایتي شورا یو استازي واشنگتن پوست ورسپانې ته ویلي چې د عراق مرکزی حکومت غواړي چې د دې ولایت د تیلو د راویستلو کار ایرانیانو ته وسپاري. هغه ویلي چې ایران په داسې حال کې د عراق تیل خپل هیواد ته چلول چې عراقیان وده و. په بغداد کې چارواکو په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې. د واشنگتن پوست ورسپانې په دې مقاله کې راغلي چې بلخوا کویت د عراق سره په پوله په بوبیا جزیره کې د 2 میلیون ډالرو په لګښت یو بندرګا جوړی چې د بصرې د ولایتي شورا د وکیلانو په وینا د فارس خلیج ته به د عراق لاسرسی او د هغه عراقي کښتیو مخه ونیسي چې د عراقي پلان تر مخه به د ورته یوې بندرګا د جوړېدو وروسته د دې هیواد سوداګرۍ ته وده ورکړي. د بندرګا سره نږدې په خلیج فارس کې د فاو په نامه د ښارګوټي او یا په سلو کې خلکو گزاره د ماهیانو په نیولو کوله چې اوس په د اوبو د ناولې کېدلو او په دې پراخه سمندري سیمه کې د ایراني بحري ځواکونو سره د کړکېچونو له وجې د عراقیان روزي نشي ګټلی. بصری ته بجلی له ایران ورغلې ده چې دې کار هم ځایی اوسیدونکو اندېښمن کړي چې که دوی خپل بجلی ونه لري نو صنعتونه به د ایران په مټ چلیږي او دوی به مجبوروي ورسره خپل سوداګریز تړونونه همداسې وساتي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دې لیکنې تر مخه که څه هم د بصرې والی خلیفه عبدالصمد د عراق د وزیر اعظم نور الملکی سره په اتحاد کې دی، خو له مرکزي حکومت غواړي چې د بصرې حکومت ته دې نور واکونه ورکړل شي څو په سیمه کې د ایرانیانو او کویتیانو مخه ونیسي او خپلو خلکو ته د کار او سوداګرۍ په برخه کې سهولتونه برابر کړي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. د مشال رادیو دغه نوې خبرونه د زیارت یا پنځ شنبه او جمعه په ورځو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ملک کې د سرو زرو نرخونه نور هم لوړ شوی دي. دا وخت په پاکستان کې په مقامی صرافه بازارونو کې د سرو زرو د یوې تولې نرخ 50,300 روپۍ دی چې لوجې ډیر خلک له ستونزو سره مخامخ شوی دي. د سرو زرو نرخونو زیاتېدو لوجې د زرګرانو په کار هم خراب اثرات غورځېدلي دي. په دې اړه تفصیل د انیسه اجمل په دې رپورت کې.
په صرافه مارکیټونو کې د سرو زرو د نرخونو زیاتېدو لړۍ روانه ده او دا وخت په ملک کې د سرو زرو د یوې تولې نرخ 50,300 روپۍ او د 100 ګرامو نرخ 8,500 او 8,500 روپۍ دی. تیر په دوه ورځو کې د سرو زرو په یوې تولې کې 3,500 روپۍ زیاتوالی شوی دی. د سرو زرو په نرخونو کې د زیاتوالي له وجې د زرګرانو په کار روزګار هم خراب اثر پرېوتی دی. مردان سره تعلق لرونکي یو زرګر زرداد خان مشال ریډیو ته وایي چې د زیات نرخونو له وجې سره زر ډیر کم خرڅېږي. هغی زیاتوي
نن سبا په چکم ریټ چلیږي دا 50,000 روپۍ د یو ټوله ریټ ده. دا تقریبا په دې دوه ورځو کې 3,500 روپۍ چې دا ریټ سوال شو دا په دې دوه ورځو کې سوال شو. پرون او بل ورځ نو یو طرف ته چې وګورو د پاکستان معیشت چې دی هغه بالکل تباه دی، صنعتونه تباه دي، د خلکو کاروبارونه نشته، د بجلۍ د لاسه، د هنګامو د لاسه، نو څه خو کاروبارونه تباه شو، څه ریټ دومره سوا شو. نو په دې وجه باندې زمونږ د سرګرانو چې کم کاروبار
دغسې د پېښور سید بخار شاه وایي چې سره زر په خادو ودونو کې مهمه ګڼل کیږي او که د سرو زرو نرخونه هم داسې زیاتېږي نو دې سره به د خلکو په ژوند کې مسلې نورې هم زیاتې شي.
ډېر مشکل دی، دلته ډېر غربت دی او د بچیانو د بچو ودونو دا خو بل هغه پکې راغلی او دا ګراني چې دنه سره داسې یو شی دی چې هر څوک یې کوي بغیر د دې نه واده یو نیمګړی غوندي که نه زر نشته ګراني دی.
د پېښور اوسیدونکي یوه زنانه شازیه وایي چې زیاتره ودونه د کالو نه کولو له وجې پاتې شي، نو پکار ده چې د ودونو نه داسې قسمه رسمونه او رواجونه ختم کړی شي.
57,000 ته ګولډ ورسېدو پر توله دا خو به مطلب د جنکو په ودونو کې او ایون د هلکانو دپاره به ډېر هرډلز کریئټ شي د فیملیز دپاره، ځکه چې یو نارمل فیملی بیکګراؤنډ والا خلک خو چرته هم دا نشي افورډ کولی. او ګولډ زمونږ په معاشره کې د واده دپاره یو ډېر اسینشیل ایلیمنټ ګڼلی کېږي، نو ځکه مونږ خو وایو چې دغه دلته کېدای شي ډېر شي رشتې ختم هم شي او ماتم شي، یا جنکې په کورونو کې کېنی بوډیګانې شي. بالکل.
د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی د سرو زرو د زیات نرخونو وجې صدا سي بیانوي
چې کوم سرو زرو قیمت ډېر بر خطر دی. یو خو ملکونو لکه امریکا، چین او انډیا، دا درې ملکونه سره فهرست دي چې دوی راتلونکي د کم بحران چې دی په فاینانشل مارکیټ کې په دنیا کې هغې نه بچ کېدو دپاره دوی سره زر اغوستي دي په ټنونو چې کومو ملکونو کې غټ دولت نشته، نو هغوی د نورو ملکونو نه قرضې اخلي. هغه قرضې چې کله اخلي هغوی نو هغوی خپل یو ریزرو بلډ کوي د فارن ایکسچینج او د سرو زرو. د سرو زرو چونکې تېرو دوه کالو کې ډېر زیات بره لاړه نو د هغې زیات ریزرو بالکل د هغې هم خواهش پیدا شوی دی، نو د هغې په وجه هم دا قیمتونه په بره ځي.
بلخوا د مطبوعاتو رپورټونو تر مخه په امریکا او یورپ کې د جاري بحران له وجې د نړۍ په سټاک مارکیټونو کې د 26 جولای نه تر دې دمه 5.4 ټریلیون ډالر سرمایه کاری ډوبه شوې ده. انیسه اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم رازو د مشال ریډیو 19 پروگرام اتلانو ته د اتلانو د خبرونې مینوالو په نننی پروگرام کې درته د افغانستان د پخوانی پاچا او د پښتنو د ملي اتل غازی امیر امان الله خان په اړه د معلوماتو د لړۍ دوهمه برخه در اورو. زمونږ همکار بشیر غوخت د خبرونې کوربه دی، نو راځي چې اتلان واورو.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام ښاغلو اوریدونکو، د خپل کوربه بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. اوریدونکو، د تیرې اونۍ په اتلان پروګرام کې مو د پښتنو په سیمه کې د پرمختللو بدلونونو لپاره د اتل غازی امان الله خان د هڅو په اړه واورېدل. دا اونۍ د نوموړي په وخت کې د شو کارونو په اړه خپلې خبرې لا پسې اوږدوو او د چارو د پوهانو سره په دې بحث کوو چې د هغه د پاچاهۍ د ختمېدو لاملونه څه وو. غازی امان الله خان د خپل لسکلنې پاچاهۍ له لومړۍ ورځې راهیسې په دې لټه کې و چې څرنګه افغانستان د سیمې له هیوادونو ډېر پرمختللی او د نړۍ د هوسا هیوادونو په کتار کې ودروي. امان الله خان په خپل هیواد کې د ښځو د حالت د ښه کولو لپاره کارونه پیل کړل، نوې ښوونځي جوړ کړل، آیین یې تیار کړ او د بیان د ازادۍ لپاره یې د اخبارونو په راویستلو سره خپل هوډ روښانه کړ. د افغانستان پر چارو ژور نظر ساتونکو ایاز خان وای
سره لدی چې دی یو ډیر پو سړی وو، خو د دوه د شخصیت ځینې برخې ډیرې احساساتي وي او د دوه خیالات د دوه مفکوره په هغه وخت کې هم صحیح وه او د اوس وخت لپاره هم صحیح ده، خو متاسفانه چې په عملي کولو کې په د خپل پروګرامونو په عملي کولو کې د ډېر مشکلات ده.
غازی امان الله خان د خپل زلمیتوب له وخته په نظریتي خپلواکۍ او د بیان پر ازادۍ باور درلود. کله چې د هغه د پلار امیر حبیب الله خان د پاچاهۍ په دوران کې روڼ اندو د مشروطیت غورځنګ جوړ کړ، نو امان الله خان د همدې غورځنګ په فعالیتونو کې بشپړه ونډه واخیسته. له پاچا کېدو وروسته غازی امان الله خان د خلکو د بیدارۍ او د بیان د ازادۍ د عامولو لپاره د اخبارونو چاپول پیل کړ او د ادبیاتو د غوړېدنې لپاره یې کارونه وکړل. څېړونکی ډاکټر مجاور احمد زیار یې په اړه وایي
پولیس ډول په ټوله فرهنګي برخه کې هغه کوم میراث د امان الله خان نه پاتې دی هغه ټول ته څرګند دی او د پخپله ترجیح خو یو ویړه لیکنه کړې وه د پښتو چې د پښتو لپاره پلان جوړ کړی و چې موږ څنګه کولی شو پښتو دغه کړو رسمي ژبه کړو او دا په زړه پورې وه چې اساسي قانوني لومړی ځل په پښتو باندې دغه خپور په اوله ورځ باندې په اخبار کې چې خپور شو پښتو ځوان په لم باندې یو مجله راویستله او د موري سراج الخواتین هم په خپل د همدغه د ښځو په غورځنګ کې داخله وه او مشره وه. یعنی یو برخه د زموږ د ټولنیزو فرهنګي ژوند او سیاسي دغه
ډاکټر زیار زیاتوی چې د غازی امان الله خان د دې کارونو تر شا د هغه د سخر محمود طرزی اغیز و.
امان الله خان یو خارجه وزیر مو خسر مو طرزی صاحب هم سیاسي سړی و، سیاسي ریفورمونه او هم فرهنګي ریفورمونه دا شنې راوستي و، نو یو څه اغیز پې دغه و او بیا دوی یو هغې په ډله کې و کنه یو ګوند و ځوانان یې افغان یې افغان ځوانان.
که څه هم د غازی امان الله خان له خوا کړي کارونو د پرمختګونو زیری د ځان سره لاره، خو ځینې کارپوهان وایي چې هغه د بدلونونو د راوستلو لپاره له بیړې کار واخیست. ایاز خان وایي
سره لدی چې دا یو ډیر پو سړی وو خو د دې د شخصیت ځنې برخه ډېرې احساساتي وي او د دې خیالات د دې مفکوره په هغه وخت کې هم صحیح وه او د اوس وخت لپاره هم صحیح ده خو متاسفانه چې په عملي کولو کې په د خپل پروګرامونو په عملي کولو کې د ډېر مشکلات
خو ښاغلی زیار بیا وایي غازی امان الله خان د خپلو خلکو او ټولنې په اړه پوره پوره پوهېده خو انګریزانو یې په ضد چلونه جوړ کړه او خلک یې ورته راپاڅول دوی د امان الله خان په ضد داسې تبلیغات وکړل چې هغه د ښځو بې حده ډېره ازادي غواړي او مذهب ته پوره پام نه کوي خو ډاکټر زیار وایي چې دا خبره سمه نه وه د ډاکټر زیار په وینا غازی امان الله خان په وطن کې د دینی عالمانو ډیر عزت کاوه خو هغوی په جواب کې پاچا ته هغومره مینه ورنه کړه
هغوی پوره خیال یې ساته ولیکن هغه هغوی سره دښمنی شاته ولاړو او دوی ته لوس ورکو دوی ته دوی لمسول دا دغه ګناه نه وه د پخپل د مذهب ګناه د دغه خلکو چې دغه بنسټپالو
ایاز خان بیا وایي چې هغه وخت د هندوستان او خوشا سیمو خلکو غازی امان الله خان ته کتل او نه یوازې له انګریزانو څخه د ازادۍ له کاره یې متاثره وو بلکې وروسته یې چې د پرمختګ لپاره کوم ګامونه پورته کړل هغه هم په سیمه کې ستایل کېدل او خلکو د یو رول ماډل یا نمونه یې کسب توګه یادوه ایاز خان زیاتوي چې په افغانستان کې د بدلونونو لپاره د غازی امان الله خان هڅې انګریزان ویرولي وو او د هغه کارونه یې په سیمه کې د خپلو سیاسي او اقتصادي ګټو لپاره ښه نه ګڼل
دی غازی امان الله خان خلاف حکم د سیسې جوړې شي پغې کې د انګلیس رول ډیر واضح وو غازی امان الله خان په هغه وخت کې د دوی سیاسي او اقتصادي ګټو ته او پلانونو ته یو ډیر لوی خطر پېښاوه هغه کوشش کوو هغه په اروپا کې د انګلیسانو د ټولو دښمنانو ملګری وو په یو لحاظ او بیا انګلیسانو په ټول هندوستان کې ډېرې جګړې او ډېر لوی ناکامي هغه دوی د پښتنو په خاوره کې لیدلې ده نو او په خپل د هغه وخت کې د پښتنو یو مهم مشر خان عبدالغفار خان هم د شخصي ملګری وو د عبدالغفار خان ترڅنګ د هند نورو نېشنلستي مشرانو د کانګرس قوت مشرانو نورو مسلمانانو دوی امان الله خان ته د قدر پسترګه کتل د ماډل د ریفورمونو ماډل د هندستان د مسلمانانو د ټول هندستان لپاره هم یو نمونه و او د ترکیه د خلافت د رنگیدو نه پس د افغانستان څخه د هند نیمه وچ مسلمانانو ډیر تمه درلودې چې دوی به وکړی شي مرسته وکړی شي د سیمه د غلامو سره به مرسته وکړی شي نو په دې خاطر انګلیس د واکه په پاده کې دوه او د افغانستان په پرمختګ په هیڅ صورت کې هم کامل نه و
ډاکټر مجاور احمد زیار د غازی امان الله خان خلاف د دسیسو او چلونو د عملی پیل کیسه صدا سی کوي
دښمن ته په خوا کې هغه دغه بنسټ پال دغه خپل وخت راو پرول او د اکسفورد په پونتن کې دته د درناوی څرنامه ورکا ډاکټري او ډاکټرای ورته ورکا او دغه ځل چې د خپل ملکی سر رسول شو دا ګلوستر سټریټ باندې روانو چې هغه د فنی وخت سر شو او هغه دغه مونتاج په ژورنالیزم کې نه راوتل او انګریزي اخبارو کې هغه د ملکی سوریا هغه تصویر هغه انزوري د مصر یا دیو تیټوري لوواړي سره دغه په وان کې او د سیو خو د لاندې ملوڅه د پاس ملوڅه د سیو چیو او په خوا دې چې امان الله خان د پندمیشنی سفر د اروپا چې د روسي تمزیو لدیدا نه چې یو واټ فستانی د حضرتانو د ګډ پلان ملاحظه ماته خړلې و د غټول سره یو ځای شو او دا اکسونه متیت شو په تیر په جنوبي خوا کې لربر د خطه اغړه او دی غړه چې د امان الله خان د 1000 پاچا دی او د ملکه ده لوته پزه د چراغه چې وزه خرابه ده هر څه چې وک ولې دې پزې پروپاګندونه وکړو چې د په هاته خرکار باندې خرکاری مجبورو دې ته اړ ایسې چې شپو په سر کې او دا دغه دې پروپاګندینه دي چې دا کوزه خو جوړېدل او همدغه ملایانو په خلو باندې په خلکو خپرېدل چې پاچا خو داسې کارونه کوي او دا خبره اصل کې صحیح نه وه ډېرې خبرې پورې تړلې.
له دې وروسته د امان الله خان خلاف پاڅونونه پیل شو او هغه یې مجبور کړ چې پاچاهي پرېږدي. نوموړی دا وس درلود چې د خلکو بغاوت له پښو لاندې کړي خو نه یې غوښتل چې په خپلو خلکو پسې د ټوپک او توره راواخلي. همغه و چې افغانستان یې پرېښود. غازی امان الله خان په 1960 کال کې په سویټزرلند کې وفات شو او د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارل شو. دا مشال ریډیو د اتلانو خبرونې خاغلو اوریدونکو دا چې د ملي اتل غازی امان الله خان قبر په کوم حال کې دی په دې هکله درته باز محمد عابد حال درکې چې په جلال آباد کې د غازی امان الله خان قبر ته ورغلی وو.
د مشال ریډیو د اتلانو خبرونې قدرمنو مینوالو زه په جلال آباد ښار کې امیر شهید باغ ته راغلم. امیر شهید باغ چې تقریبا پلس دولس جری بزمکه باندې آباد دی د نارنجانو ونې پکې کرلې شوې دي او شاوخوا پکې د بید او یو نیمه د ناجو ونه هم ښکاري. دغه باغ ته ځکه د امیر شهید باغ وایي چې امیر حبیب الله خان دغلته تر هر چا ډومبه مطپون شوی دی او دلته د دن وروسته بیا د خاندان نور غړي لکه غازی امان الله خان، سردار عنایت الله خان، ملکه سراج او ملکه سوریا دلته خخ دی او دغه ځای اوس د امان الله خان د قبر په نوم باندې تر هر څه زیات شهرت لري. زه د امیر حبیب الله خان د قبر سر ته ولاړ یم چې ګس لاسته د سردار عنایت خان قبر دی چې دی په 1878 میلادي کې تولد شوی او په 1946 کال کې وفات دی. د امیر حبیب الله خان قبر خي اړخ ته د غازی امان الله خان قبر دی چې داسې پیلې کلی دی چې په 1902 میلادي کال دی پیدا شوی دی او په 1908 میلادي کال وفات شوی دی. د غازی امان الله خان د قبر پخو ته د شفیقه سراج قبر دی چې دا د غازی امان الله خان خور ده او په 1940 میلادي کال کې تولد شوی او په 2003 کال کې وفات شوی ده. او د شفیقه سراج قبر خو ته بیا د ملکه سوریا قبر دی چې دا د غازی امان الله خان میرمن وه چې په 1898 میلادي کال تولد شوی وه او په 1908 کال کې وفات شوی. دا ټول قبرونه د یو جامع مسجد مخې ته جوړ شوی دي چې یوه ګنبده پې هم جوړه شوې ده چې د ګنبدې چت احاطه یې د لرګینه مسته شوې ده او د قبرونو شاوخوا د مرمرو کاڼي لګېدلې دي چې قبرونه هم په مرمرو پوښل شوې دي. البته ګنبدې ته چې کومې ستنې لګېدلې دي دا د پخو خښتونو جوړې دي چې اوس پکې درزونه هم جوړ شوې دي. د مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو تاسو د امان الله خان د قبر په باره کې واورېدل. دلته ځینې دوستان دي چې د مختلفو ولایتونو سره تعلق لري او دلته راغلي په ننګرهار کې زده کړې کوي. دوی هم راغلي دي او د امان الله خان د قبر نه لیدنه وکړه. یو ملګری اوس ماته مخامخ دی، دی به اول موږ ته ځان معرفي کی او بیا به راته دا ووایي چې که چیرې امان الله خان خپلو کارونو ته هغه وخت کې خلکو پرېښو نو د افغانستان سرنوشت به نن سبا څنګه وو؟ میرب
عبدالرحیم شکریم د تپ پانځ ماسلم موږ دلته راغلو د امیر شهید پارک ته او د امیر امان الله خان له قبر څخه لیدنه وکړه. موږ دا نظر که چیرې امیر امان الله خان خپلو کارو ته پرېښودل سوی نو افغانستان به د ترکیه او ځینې نورو اسلامي هیوادونو هماغه وخت کې افغانستان سره چا یو ځای ازادي اخیستې وه او خپلواک وو نو هماغه مرحلې ته به رسېدلی وای.
اوس چې دلته تاسو راغلی او د قبرونه مو ولیدل د خاندان قبرونه وکنه تاسو څه احساس کړل؟
مونږ دا احساس کړی په افغانستان کې هیڅ مونږ د قهرمانان پاتې نسو او کچیر کوم قهرمان پاتې هغه په مختلفو نومونو برنامه شو.
د مشال ریډیو د اتلانو د خبرونې اوریدونکو د دې ونې خبرونه هم دومره وه. تر بیا چې بلونه د پښتنو د یو بل اتل سره تاسو ته راځم زه بشیر ګواخ ترنه اجازه اخلم. خوشاله او آباد اوسئ.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري دغه پروگرام د نهې یا سه‌شنبه او د شروع یا چهارشنبه په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدلی شئ.